द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
گران اوردون کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شورو ورځ 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده په پاکستان کې د شپې 10 افغانستان کې د شپې 9 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1 بجه ده د وایس اف امریکا دی ریډیو په خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم لومړی وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د غیر قانونه پیسو لیګل را لیګل د څار نړیواله اداره ایف ای ٹی ایف نن دوه ورځې غونډه کوي چې پکې به د پاکستان سارنه کیږي چې ورته ورکړل شو ویش نقطو باندې څومره عمل کړي څېړونکي وایي پاکستان په دغه ویش لارښوونو پوره عمل نه دی کړی او کېدای شي چې د ایف ای ٹی ایف د خړ لیست نه بهر ونوځي په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو تیره ورځ په کراچۍ کې د پوځ لخوا د مخالفه سیاسي مشر کیپټن صفدر د نیولو او د پولیسو د مشر د کورنا په ګیرا چولو سخت برګون خوتلې او د حکومت نه د دغه پیښو د پلاتنو غوښتنه کړې ده او په قطر کې د افغان مذاکراتي پلاوی مشر نادر نادری ویلي دواړه ډلو د مذاکراتو جاری ساتلو باندې ټینګار کړي او زیاتوي ډیر زر به د خبرو د لارې خندان اوار کړل شي او اوس د خبرونو تفصیل د غیر قانونه پیسو لیګل را لیګل د څار نړیواله اداره ایف ای ٹی ایف نن دوه ورځې غونډه کوي چې پکې به د پاکستان سارنه کیږي چې ورته په ورکړل شو ویش لارښوونو باندې په څومره عمل کړی دی څېړونکي وایي پاکستان په دغه لارښوونو پوره عمل نه دی کړی او کېدای شي چې د ایف ای ٹی ایف د خړ لیست نه بهر ونوځي رپورټونه وایي پاکستان په دې لړ کې خپلې رسمي تیاری نیولې دي او ایف ای ٹی ایف یې خبر کړی چې د دوی په ویش غوښتنو کې په یویشت عمل کړي پاکستان د ایف ای ٹی ایف لخوا د کال 2013 د جون د میاشتې راهیسې په خړ لیست کې دی او څېړونکي وایي که په دغه لیست کې پاتې شو نو اقتصاد به نور هم پریوزي په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو تیر ورځ په کراچۍ کې د پوځ لخوا د مسلم لیگ نون د مشر کیپټن صفدر د نیولو او د پولیس د مشر د کورنا په ګیرا چولو سخت برګون خوتلې او د حکومت نه د دغه پیښو د پلاتنو غوښتنه کړې دي په پاکستان کې د مخالفه ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دوی په پاکستان کې د ادارو په ضد نه دي خو کله چې ملکی ادارې د خپل حد نه بهر اوزي نو په ضد به اولسی کرکه روچتیږي د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم په وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې د ولسی ستونزو دا وارولو په ځای د خپلو سیاسي مخالفینو په ضد اخته دي په کراچۍ کې تیر ورځ د سند صوبې د پولیسو د مشر د کور نه پوز د ګيري اچولو په ضد مخالفه سیاسي ګوندونو سخت نیوکه کړې دي چې پوز د خپل ټاکل شوی اختیار نه تیرې کړي دي د پاکستان پوز ویلي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په سمدستي ډول د کراچۍ د پیښې نوټس اخیسته او د کراچۍ کور کمانډر ته د پیښې د پلاتنې کولو ویلي او د صحت ادارو شمیرې خای په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا وایرس د خورېدو کچه مخ په بره تللې ده او په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس شپږ سوه شپېته نوې پېښې رامنځته شوي او نورلس کسان په دې وایرس مړه شوي دي په قطر کې د افغان مذاکراتي پلاوي مشر نادر نادری ویلي دواړه ډلو د مذاکراتو جاري ساتلو باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې ډېر زر به د خبرو د لارې خاندان اوار کړل شي د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو د تماس ډلو ترمنس تیر ماښام یو بل ناسته هم شوې ده خو څه خاص پرمختګ پکې نه دی لیدل شوی د افغان مرکچی پلاوی غړي ډاکټر رسول طالب ویلي د اختلافي موضوعاتو د زر تر زر حل کولو د پاره شپږ کسیزه ډلې جوړې کړې دي او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پاکستان د ویزې د اخیستو په وخت په ګڼه ګوڼه کې د ټیل جوړېدو له امله 15 کسان مړه شوي دي چې یو لس پکې خزي دي په دغه پیښه کې 2 خزي جوړل شوي هم دي په افغانستان کې په کابل جلال آباد او مزار شریف کې د پاکستان ویزې ورکول کیږي او تل د ویزو په ورکولو کې د بد انتظامی شکایتونه مخې ته راځي اخوا د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان شمال ختیځ تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې 4 امنیتي عسکر او 2 طالبان وژل شوي په تخار کې له دې جګړې وړاندې په هلمند کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمن سخت نښتې شوي دي چې د سلګونو طالبانو او امنیتي سرتیرو د وژل کېدو اطلاعات پکې مخې ته راغلي او په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکای د مالی لګښتونو د سار ادارې سیګار د نه پورس په خپل تازه راپورټ کې ویلي د واک اختیار د غلط استعمال درغلي او زیاله عمله په افغانستان کې امریکای ته د کال 2002 راهسي د 19 ارب ډالرو نقصان رسیدلې ده. راپورټ وايي په کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدو راهسي د امریکای کانګرس د افغانستان لپاره 122 ارب ډالر منزور کړی دي. د وایس اف امریکا ریپورت وايي د افغانستان په جنگ کې تر اوسه د 300 نه زیات امریکایي عسكر وژل شوی او امریکای په افغانستان کې تقریبا 1 کرب یا ټریلیون ډالر مصرف کړی دي. او د امریکا ترڅنګ په یورپی هیوادونو کې د جمی د موسم د پیل کېدو سره سم یو ځل بیا په لویه کچه د کورونا کیسونه زیات شوی. مطبوعات وايي چې د امریکا زیاتره ریاستونو کې بندیزونه یو ځل بیا زیات شوی دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه د نهه پورز امریکا کې د شپېته زرونه زیات نوی د کورونا کیسونه مخې ته راغلي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د ترهګری د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني لیګلو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف درې ورځنی غونډه پرون د فرانس سرخار پیریس کې شروع شوه او مطبوعات وايي اداره به د پاکستان لخوا د ترهګری د مالی سرچینو وچولو او منی لانډرینګ د مخنیوي په لړ کې د پورته کړې شوو ګامونو جاج د غونډې په اخیرنۍ ورځ یعنی د اکتوبر په 13مه اخلي. مقامی مطبوعات وايي د پاکستان چارواکي تم لري چې دغه غونډې نتیجې به د ملک لپاره مثبتی خو پاکستان په دې ورستو کې د ترهګرۍ د مالی سرچینو د وچولو او د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره 45 نوي قوانين هم جوړ کړی دي. خو د اقتصادي چارو پوهان وايي کم امکان دی چې په دغه غونډه کې به د پاکستان نوم د خړ فهرست نه وزي. ماهرین وايي تش قوانين جوړول کافي نه دي تر څو چې په ملک کې د ترهګرو او لاقانون ډلو پر سر د دغه قوانینو لاندې مقدمه نه جوړی شوی او هغه ته سزاګانی نه وی ورکړی شوی. نور تفصیل په د اسلام آباد نه ارشد حسین راکئ.
مطبوعات وايي چې د اف ټی اف په دې روانه غونډه کې به د ایشیا پیسیفیک ګروپ د دغه ریپورت جاج هم اغستل کیږي او په دې لړ کې به د پاکستان د چارواکو لخوا په ترهګرۍ کې د ککړ ډلو پر ضد تر اوسه پورې د پورته کړی شو ګامونو او دغه ترهګر ډلو ته د مالی مرستو ورکونکو ادارو او افرادو خلاف د عملیاتو جاج اغستل کیږي. ایشیا پیسیفیک ګروپ په خپل روستي ریپورت کې دا پخله هم کړی وو چې پاکستان د اف ټی اف په ویش پارختنو عمل کولو کې بوخ دی او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې په 15 معاملاتو قوانين هم جوړ کړی دي. د اسلام آباد په نست یونیورسيټي کې د سکول اف سوشل ساينسز دین او اقتصاد پوها ډاکټر اشفاق حسن خان وایس اف امریکا ډیوا توي دا یو سیاسي مسله ده او چې کله هم نړیوال استابلیشمنت ووختل نو د پاکستان نوم به د اف ای ټی اف د خل فهرست نه وخل شي.
میرے خیال پاکستان نے بہت کام کیا ہے جس طریقے سے پارلیمنٹ سے لا کو پاس کیا گیا ہے سب کچھ آئین سازی بھی کی ہے یہ ایک ریمارکیبل سا چیز تھا.
وای پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او منی لانډرینګ د مخنیوي په چارو کې ډیر کار کړی دی او په دې لړ کې قانون سازی هم کړی دا. خو پاکستان هر څه وکړي خو بیا به هم اف ای ټی اف مطمئن نکړي شي. د خزانه پخوانی وزیر او اقتصاد پوها حفیظ پاشا غنی چې د سمودې لپاره به نور هم د پاکستان نوم په خل فهرست کې شامل وي. خوای پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي لپاره هغه سي ګامونه نه دی پورته کړی څنګه چې اف ای ټی اف غوښتل. خبريال او د اقتصادي چارو کارپوها مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په دې اړه خبرو کې وای د پاکستان په تور فهرست کې د شاملې دوه امکان نشته خو ښکاری داسې چې په خل فهرست کې به لا شامل وي. هغه وای د پاکستان افغانستان د خل فهرست نه وتل زکه ضروری شوی دی چې ایم ایف هم د قرضې ورکولو پروګرام د ایف ای ٹی ایف د خل فهرست نه د وتلو سره تړلې دی.
پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے، یہ ہمارے مفاد میں ہے، ہمارے ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم اپنی ڈاکومنٹیشن کو بہتر کریں اور جتنے بھی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کی ساری چیزوں کو ٹریک ڈاؤن کریں اور رول آف لا کو یقینی بنائیں.
بغوائی کا سہم پاکستان کے یو طبقہ دا تاثر لری چې دا پاکستان نوم پخل فہرست کے اچول دا نړیوال اسٹیبلشمنٹ دا سیاست برخه دا. خدای فیٹی پس پارختنو عمل کول دا پاکستان پخپلا گٹا کی دی او باید چې دا حیواد اقتصاد پر لکلی بنا کے راشی او دا کلدم تنظیم منو حالی زلی هم و تړل شي چې دا سیو دا واضح شي چې پاکستان کې ترهګر ډلو ته پیسې د کم ځای نه راځي. پاکستان کال 2013 جون کې د ایف ای ٹی ایف په خل فهرست کې شامل کړی شوی وو او د خل فهرست نه د وتلو لپاره پاکستان په ترهګرۍ کې ککړ یو شمیر تنان هم نیولی دي او په دې لړ کې کال 2019 کې د لاقانونه تنظیم جماعت الدعوه سره د تړلې تنظیمونو ځنې کسان نیولی او هغوی ته سزاګانې هم ورکړي. د لاقانونه جماعت الدعوه مشر حافظ سعید هم نیول شوی او په هغه باندې فرد جرم هم لګول شوی دی.
د پاکستان قومي اقليتي کمیشن ویلي دي چې په زوره د مذهب بدلولو لار نیولو د پاره قانوني مسوده تیار کړی ده او د صوبو سره مشاورت نه پس په دې قانون سازي کولای شي. د کمیشن مشر چیلارام یو خبری کانفرنس ته ویلی دی چې دلته د اقلیتونو ټولونه لوی مسله په زوره د مذهب بدلون دی او مرکزی حکومت ورته باور ورکړی دی چې د دې مخنیولو لپاره به قانون سازی کوي. اخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په زوره د مذهب بدلولو اجازه نه خو اسلام ورکړي او نه د پاکستان آئین. د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن په یو رپورت کې وایي پاکستان کې هر کال زرو پوری د هندو جنکو په زوره د مذهب بدلولو کې سونه رپورت کیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ریوا خبريال اورنګ
په زوره مذهب بدلولو لاره او درولو لپاره د قانوني مسوده تیاری خبره د اقلیتي کمیسون مشر چیلارام سره د اسلامي نظراتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز سره یو خبري کانفرنس کې کړی دی. چیلارام وایي قانوني مسوده تیار ده او ټولو صوبو سره مشاورت نه پس به دې ته قانوني شکل ورکول کیږي او موجوده وخت د مسوده د جج د لپاره د قانون وزارت ته لیږل شوی ده. د اقلیتي کمیسون مشر وایي چې وزیر اعظم ورته باور ورکړی دی چې په زوره د مذهب بدلولو لپاره قانون سازي په لړ مکمل املاتړ به دوی سره کوي. چې لرم مني چې هر هیواد چرته اقلیتونه دي نو ورسره یو شمېر مسلې هم وي، خو پاکستان کې دوی د پاره ټولو لویه مسله په زوره د مذهب بدلولو ده.
مین مسله هماره اس وقت جو چل رہا تھا وہ فورس کنسرشن کے حوالے سے ہے اور اس میں گورنمنٹ بڑی سنجیدہ ہے.
چیلارام وی په پاکستان کې د اقلیتونو لوی مسله په زوره د مذهب تبدیلی ده او مرکزی حکومت ورته باور ورکړی دی چې د مسلې حل لپاره قانون سازی به کولی شي. د خبری کانفرنس ته وینا په وخت د قومي اسمبلې اقلیتي زنانه غړي شونیلا رود ویلي دي اتلسم آئینی بدلون نه پس د مذهبي اقلیتونو معامله صوبو ته منتقل شوې ده، خو په زوره د مذهب بدلول د ګرد هیواد او د قام مسله ده. ډیوه ریډیو سره خبرو په وخت د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز هم ویلي دي چې په زوره د مذهب بدلون د اقلیتونو لپاره یوه لویه مسله ده، خو په زوره د مذهب بدلون اجازه اسلام هم نه ورکوي. ډاکټر قبله ایاز وایي
نو مونږه همدا واړو چې مکمل دې په دې باندې اول خو تحقیقات وشي او یو جایزه دې واخیستل شي، هغې نه بعد که بیا څه قانوني لارې چارې وي نو هغه وشي، ځکه فورس کنورژن خو په اسلام کې او په پاکستاني آئین کې بالکل گنجائش نشته.
رپورټونو تر مخه دلته اوسیدونکو اقلیتونه خصوصي توګه د هندو جنکو په زوره د مذهب بدلولو او هغه پس د جنکو سره د ودونو یو شمیر کیسونه سند صوبې نه رپورټ شوې دي. د معاملې جاج اغستو د پاره یو پارلیماني کمیټه هم جوړ کړې شوې ده او نږدې ورځو د پارلیماني کمیټې مشر سینیټر انوارالحق کاکړ یو خبري کانفرنس کې ویلي وو په زوره د مذهب بدلولو یو وجه غریبي ده او ډېرې غریب هندو جنکې دې له وجې مذهب بدلوي او مسلمانانو سره ودونه کوي چې ښه ژوند تیر کړي. د بشری حقوقو خپلواکه ادارې یا ایچ آر سی پی زوره یوسف وی چې په زوره مذهب بدلولو لپاره سوجه ورکول هم جایز نه دي، او کچره یو جنې د غریبې له وجې خپل مذهب بدلوي نو دا هم په زوره مذهب بدلول دي. زوره یوسف وی
دوی وی کدا غریبه لوجه یا هندو جینې مسلمان کیږي نو بیا دا د ټولنې جبر پدې جینې دي او دا هم په زوره مذهب بدلول دي. د بشری حقوقو خپلواک ادارې یو رپورت وایي چې هر کال پاکستان کې نږدې 1000 پورې په جبري توګه د مذهب د بدلولو کیسونه رپورت کیږي او دا زیات د سند صوبینه رپورت شوی دی. په زوره د مذهب بدلولو لوجه سند صوبینه مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ډېر هندوانو هند ته هجرت هم کړی دی.
تاسو د وایس اف امریکا د خبري خپرونې ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه غوږی. د روانې میاشتې په 13مه نیټه په کراچۍ کې د مسلم لیگ نواز د مشر کیپټن صفدر د نیولو په معاملہ د حکومت تحریک انصاف ډلې او د لوی مخالف ډلو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي لخوا په یو بل د تورونو لړۍ روانه ده. د مسلم لیگ نواز مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دغه معاملې ټول تور په وزیر اعظم عمران خان لګی او وای رینجرز او آی ایس آی د وزیر اعظم د هدایت بغیر هیڅ نشي کولای. بل خواته د حکومت وفاقي وزیر شبلی فراز د مخالفو ګوندونو ټول تورونه رد کړی دي او ویلي دي د سیاسي مقصدونو ترلاسه کولو لپاره د مخالفو ډلو له اړخه بیلابیلې ډرامې کیږي. سندھ حکومت په دغه معاملہ 15 کسیزا کمیټي هم جوړه کړې ده. د اسلام آباد نه پی رابعه پیر تفصیل راکړي.
د مسلم لیگ نواز ډلی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دغه پیشي تور پر وزیر اعظم عمران خان لګولی او ویلي چې دغه احکامات د وزیر اعظم نه علاوه څوک نسی ورکوي.
بات کی ساری ذمہ داری اس ملک کے وزیر اعظم پر آتی ہے. دونوں ادارے انٹر سروس انٹیلیجنس اور پاکستان رینجر سندھ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں.
تولزی موارد وزیر اعظم دا آئی ایس آئی اور سندھ رینجرز دا وزیر اعظم پر رپورٹ ہر سا کبھی دوی زیادہ کڑے درخواست باوجود دا دغه پیشی تر وسا مقدمہ نہ دا درج کڑے سوی او نہ وزیر اعظم پا دیارا دا صوبے اعلی وزیر سرا چرابتا کڑے دم چے پا پیشا کی ککڑ خلگوتا سزا ور کڑے سی. تیر ورس دا فوج جی مشر جنرل کمر جاوید باجوا دغه پیشی نوٹس اخستی او ویلی چ پا دیارا با پلٹنی وکڑے سی. خوشایت خاقان عباسی وای فوجی واسی د کماتو قانوني کېدو پلټنی کولې سي خود دېنه علاوه نور څه نسې کولې. دوی زیاته کړې کم هیواد کې چې اعلی چارواکي تشتول کیږي چادر او د چردواري تقدس په عمل کیږي هلته په څوک ځان محفوظه غني. دوی دا پښتني هم را برسېره کړې چې چارواکي تشتول په معاملې عدالت هم څو نوټس نه دی خستي چې د اندیشې وړ خبره ده او کچري عدالتونو دغه پیشي از خود نوټس و نه خستو نو دی خپل قانوني حق کاروي. تیر ورځ سند اعلی وزیر مراد علی شاه هم ویلی وو د کیپټن صفدر نیولو معاملہ سرګندوی پر پولیسو فشار اچول سوی وو او جیلی مقدمه درج کړی سوی وو. خو بل پلو ته وفاقی وزیر شبلی فراز د سند اعلی وزیر دغه تورونه رد کړي او ویلی چې یوازې د سیاسي مقصدونو ترلاسه کول لپاره ډرامې کیږي.
مې سفید جھوٹ کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں.
دوی زیاده کړي کیپټن صفدر سره تزور ندی سوی او کچری داسی پیښوان نو سند حکومت د دیسی مواردی شپلی فراز دا هم ویلی چې پر جلسو د اکسل عمل ورستا مخالف کندونه د ویرش کار دی او خپل کرپشن او نایلی پټول لپاره بیلابیل لاری خپلوی. دوی پر مسلم لیگ نواز ډلی هم نیوکه وکړي او پښتنې ربر سره کړي چې چادر او چار دیواری یوازې د مریم نواز لپاره نه بلکې د ماډل ټاون د هغه شوزو لپاره هم وو چې مسلم لیگ نواز ډلی د واک په وخت کې په ګولۍ په نقشه کړی سوی ویم. د رواني میاشتې په 13مه نیټه د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ د جلسې لپاره کراچۍ تتلونکي د نائب صدر مریم نواز سړی کیپټن صفدر پر مزارع قائد د نارو ورسته هغه د هوټل څخه نیول سوی وو. ورسته د سند پولیسو یو شمیر اعلی چارواکو لاړخه د دوی د نیولو پر معامله پر بې ځایه مداخلت د چټي درخواستونه مخې ته راغلی وو. سند حکومت پر دغه معامله د پلټون لپاره 15 غړیزه کمیټي هم جوړه کړې ده. مخالف ګوندونو د اکتوبر، نومبر او د دسمبر په میاشتو کې د حکومت په ضد د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جلسو اعلان کړی دی. مخالف ګوندونه دا دعوی لري چې د جنوري د میاشتې څخه وړاندې به د عمران خان حکومت ختم کړی سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان مخالفه ګوندونه پاکستان کې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور د تیزندي سزا شوی هندو وګړی کلبوشن یادیف سزا ته د بیا کتنې لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې لخوا د قانوني مسودې منظوري د حکومت کلبوشن سره جوړجاړی بلی او تور لګی چې حکومت یو هندي جاسوس ته هغه حق ورکول غواړي کم چې پاکستانی وګړو ته هم ترلاسه نه دی. بلړخته د قانون او انصاف مرکزی وزیر فاروق نسیم وای د نړیوال عدالت د فیصلې د لاندې که پاکستان دغه قانون منظور نه کړو نو د بندیزونو سره مخ کېدل شي. پیر ولایت شاپی تفصیلی رپورټ راکړي.
د پیپلز ګوند سید نوید کمر تور لګولې حکومت دغه قانوني مسوده د لارې کلبوشن یادیو ته د اپیل اغه رعایت ورکول غواړي کوم چې د نوید کمر په خبره کم یو پاکستانی وګړي ته هم نه دی حاصله. د زیارت پورز اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په محل بلوي حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی عمومي سکرتر احسن اقبال هم حکومت باندې د کلبوشن یادیو سره د خواخوږی تورونه لګولې دي.
اگر یہ قانون موجود ہے تو پھر ایک کلبوشن یادیو کے نام سے اس کے لیے ایک پرسن سپیسیفک لا بنانا.
اغه وی روان دنه پاکستان کې فوزی عدالتونو د پریکړو په ضد های کورټ ته د اپیل کولو قانون موجود دی. نو بیا سوال دا دی چې حکومت ولې کلبوشن یادیو په نوم د اغله پاره یو ځانګړی قانون منزورول غواړي. د پاکستان یو فوزی عدالت کال 2019 کې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور کلبوشن یادیو ته د مرګ سزا اورولې وه. د دې وروسته د انصاف نړیوال عدالت یا آی سی جی د هند حکومت لخوا کلبوشن یادیو د خوشی کولو خواست رد کړی و. خو آی سی جی بیا دې سره د پاکستان حکومت د کلبوشن یادیو ته زندي کولو نه هم منع کړی دی. انصاف نړیوال عدالت د خپل فیصلې د لارې د پاکستان فوزی عدالت لخوا کلبوشن یادیو ته اورول شوې سزا په عمل کې قانوني نیمګړتیاګانې هم په ګوته کړې دي. د ملي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه کې د قانون او انصاف مرکزی وزیر فاروق نسیم ریویو اینڈ ریکنسیډریشن نومې قانوني مسودې په سر د مخالفو ګوندونو اعتراضونه رد کړي دي. فاروق نسیم دریس خپل کړي ک نړیوال عدالت د پریکړو لاندې د قانوني مسوده منظوره نشونه پاکستان د بندیزونو سره مخ کېدل شي. د ملګرو ملتونو د انصاف نړیوال عدالت په خوانی قاضی علي نواز چوهان وای آی سی جی د پاکستان فوزی عدالت په کاروای بې اطمینانی سرګنده کړی ده، ځکه اوس د حکومت سره د کلبوشن یادیو سزا ته بیا کتنې نه علاوه بل کملار نشته دی. اغه وای د پاکستان حکومت په وخت باندې کلبوشن یادیو د خپل قانوني حق او کنسولګری تر سایه نه محروم او ساته، ځکه اوس د حکومت لپاره دغه نیمګړتیاګانو د لری کولو لپاره قانوني مسودې منظورې نه علاوه نومول زیاته کړي. داسې لګي راتلونکي کې به د کلبوشن یادیو قضیه د ترهګرۍ ځانګړي عدالتونو کې بیا چلیږي. روان دینه پیښور های کورټ د فوزی عدالتونو نه تر هغه په تور سزا شوی د سونو په شمیره کې د پاکستانی ملزمانو په سزا عمل درآمد او درولې دي.
د وایس اف امریکا دی بده د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعلی د اطلاعات او صلاحکار کامران بنکشوای په اباسین د رائټ چشمه بینک کینال یا خی اڑختہ چشمه نهری منصوبه باندې با په خپل دور حکومت کې کار شروع کی. خود مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای دغه منصوبه عملی کولو کې د ډیر وخت راهسي وادي کیږي، خو لا هم په کار نه ده شروع کړی شوی. کامران بنگش په خپل ټویټ کې ویل دي چې دغه منصوبه عملی کېدو سره به په صوبه کې زرعی انقلاب راشي او د صوبې خپل پیداواری صلاحیت کې به هم اضافه وشي. خو د ډی آی خان نه د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د صوبایي سمندۍ غړی احمد کندی وای په کال 2001 کې وفاقي حکومت په ټولو صوبو کې د نهرونو یو لویه منصوبه منزوره کړې و. په هغه کې د چشمه کینال منصوبه هم شامل و. نورو صوبو کې دغه منصوبه سرته رسیدلې دي، خو په خیبر پښتونخوا کې وسه پوری په دې منصوبه باندې کار هم نه دی شروع کړی شوی. د ډیوا خبريال ارشد مومن په تفصيلي رپورټ راکړي.
کامران بنگش په یو ټویټ کې ویلي دې منسوبي عملی کېدو سره به زری انقلاب راشي او صوبه به خپل پیداواری صلاحیت کې خودمختاري ترلاسه کړي. کامران بنگش په ټویټ کې په منسوبه د کار پیل کولو نیټه، دې باندې راتلونکي خرچ او تروسه ځنډېدو علتونو په اړه سندي ویلي. خو د روان کال د جنوري په میاشت کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ډی آی خان ته دورې پر مهال ویلي په دې منسوبه به یو سل شل بلیون روپۍ خرچ راځي او د جنوبي ضلعو نږدې درې لکه هکټره شاړه ځمکه به په مشینونو اوبو روچتولو سره اوی کیږي. د ډی ای خان د پاکستان پیپلز پارټی سره تعلق لرونکي د صوبې اسمبلی غړي احمد کونډي وای په کال 2001 کې وفاقي حکومت په ټولو صوبو کې د نهرونو یو یو لوی منصوبه منزوره کړې و. په هغه کې د چشمه کینال منصوبه هم شامل و. نورو صوبو کې دغه منصوبه سرته رسیدلی خو په دې لا تر اوسه کار هم نه دی پیل شوی. احمد کونډي ویل د منصوبه نشوالي لوجه د خبر پښتونخوا صوبا د اباسین نه د خپل برخې پوره اوبه په کار نشي راوست چې لوجه کلی صوبې ته په عربو نو روپو زیان اوړي. سمو دوړاندې په پاکستان کې د وبخور د سر ادارې ارسا ویان خالد رانا ډیوته ویلیو خیبر پښتونخوا ته د خپل برخې ته دیشتونه تر 15% پورې کمې اوبه ملاویږي. د هغې وجه د اوبو د استعمالولو د ډانچې نشوالی دی. د پاکستان د اباسین نهري نظام په 110 میلیونه اکړه ماکه پټو اوبو کې د خیبر پښتونخوا برخه 9 میلیونه اکړه ماکه پټه ده. خو دا صوبه یوازې 1 میلیونه اکړه ماکه پټه اوبه کارولی شي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د وبخور نظام کمیټې او د پاکستان تحریک انصاف صوبای اسمبلی غړي تو په لنجوم ډیوته ویل دی منسوبي پیل کولو کې سوستونځي لري خو د دوی حکومت جمن دي چې دغه مسلې هواري کړي او زر نظر پر کار پیل کړي.
بیا غره شیر تاسو بیا په دې ریوایز پی سی ور جوړ کې بیا پر راو لګې نو په دې کې لیټ شو ځنګې دو خو ان شاء الله تعالی دا څه کوم څه مسلې نو نو تعالی چې دا لیټ 300 سی دی نو دا به تیوزي کې خیر مونږ با په دې باندې کار شروع کو ان شاء الله تعالی زمونږ مین فوکس کې پدې
ماهرین وای د خیبر پختونخوا 15% ځمکه بارانی ده. د اباسین اوبو ډیره برخه د خیبر پختونخوا نه ده. خود اوبخور لوی منصوبو نشوالی لوجه د خپل برخه اوبو هم نوري صوبه په کار راولي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
گرانو رضونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د شورو ورځ 2000 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې د شپې 9:30، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1 بجه ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو په خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. لومړی وخت شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. د غیر قانونه پیسو لیګل او را لیګل د څار نړیواله اداره ایف ای ٹی ایف نن د ورځنۍ غونډه کوي چې پکې به د پاکستان سارنه کیږي چې ورته ورکړل شو ویش نقطو باندې سمره عمل کړي. څېړونکو وایي پاکستان په دغه ویش لارښوونو پوره عمل نه دی کړی او کېدای شي چې د ایف ای ٹی ایف د فنډ لیست نه بهر ونوزي. په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو 13 ورځ په کراچۍ کې د پوز لخوا د مخالفه سیاسي مشر کیپټن صفدر د نیولو او د پولیسو د مشر د کورنا په ګیرا چولو سخت برګون خوتلې او د حکومت نه د دغه پیښو د پلاتنو غوښتنه کړې ده. او په قطر کې د افغان مذاکراتي پلاوی مشر نادر نادری ویلي دواړه ډلو د مذاکراتو جاري ساتلو باندې ټینګار کړي او زیاتوي ډیر زر به د خبرو د لارې خندان اوار کړي شي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د غیر قانونه پیسو لیګل او را لیګل د څار نړیواله اداره ایف ای ٹی ایف نن دوه ورځنۍ غونډه کوي چې پکې به د پاکستان سارنه کیږي چې ورته په ورکړل شو ویش لارښوونو باندې په څومره عمل کړی دی. څېړونکي وایي پاکستان په دغه لارښوونو پوره عمل نه دی کړی او کېدای شي چې د ایف ای ٹی ایف د خړ لیست نه بهر ونوزي. رپورټونه وایي پاکستان په دې لړ کې خپلې رسمي تیاری نیولې دي او ایف ای ٹی ایف یې خبر کړی چې د دوی په ویش غوښتنو کې په 21 عمل کړي. پاکستان د ایف ای ٹی ایف لخوا د کال 2013 د جون د میاشتې راهسي په خړ لیست کې دی او څېړونکو وایي که په دغه لیست کې پاتې شو نو اقتصاد به نور هم پریوزي. په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو 13 ورځ په کراچۍ کې د فوز لخوا د مسلم لیگ نون د مشر کیپټن صفدر د نیولو او د پولیس د مشر د کورنا په ګیرا چولو سخت برګون خوتلې او د حکومت نه دغه پیښو د پلاتنو غوښتنه کړې دي. په پاکستان کې د مخالفه ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دوی په پاکستان کې د ادارو په ضد نه دي خو کله چې ملکی ادارې د خپل حد نه بهر اوزي نو په ضد به اولسی کرکه روچتیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم په وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې د ولسی استونزو دا وارولو په ځای د خپل سیاسي مخالفینو په ضد اخته ده. په کراچۍ کې تیر ورځ د سند صوبې د پولیسو د مشر د کور نه پوز د ګيري اچولو په ضد مخالفه سیاسي ګوندونو سخت نیوکه کړې دي چې پوز د خپل ټاکل شوی اختیار نه تیرې کړې ده. د پاکستان پوز ویلی د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په سمدستي ډول د کراچۍ د پیښې نوټس اخیستې او د کراچۍ کور کمانډر ته د پیښې د پلټنې کولو ویلي او د صحت ادارو شمیرې خای په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا وایرس د خورېدو کچه مخ په بره تللې ده او په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس شپږ سوه شپېته نوي پیښې رامنځته شوي او نورلس کسان په دې وایرس مړه شوي دي. په قطر کې د افغان مذاکراتي پلاوي مشر نادر نادری ویلي دواړه ډلو د مذاکراتو جاري ساتلو باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې ډېر زر به د خبرو د لارې خاندان اوار کړل شي. د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو د تماس ډلو ترمنځ تیر ماښام یو بل ناست هم شوې ده خو څه خاص پرمختګ پکې نه دیریدل شوی. د افغان مرکچی پلاوي غړي ډاکټر رسول طالب ویلي د اختلافي موضوعاتو د زر تر زر حل کولو د پاره شپږ کسیزه ډلې جوړې کړې دي او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پاکستان د ویزې د اخیستو په وخت په ګڼه ګڼه کې د ټیل جوړېدو له عمله 15 کسان مړ شوي دي چې یو لس پکې خزي دي. په دغه پیښه کې 2 خزي جوړل شوي هم دي. په افغانستان کې په کابل جلال آباد او مزار شریف کې د پاکستان ویزې ورکول کیږي او تل د ویزو په ورکولو کې د بد انتظامي شکایتونه مخې ته راځي. اخوا د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان شمال ختیځ تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې 4 دیش امنیتي عسكر او 2 طالبان وژل شوي. په تخار کې لدې جګړې وړاندې په هلمند کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمن سخت نښتې شوې دي چې د سلګونو طالبانو او امنیتي سرتیرو د وژل کېدو اطلاعات پکې مخې ته راغلي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکای د مالی لګښتونو د سار ادارې سیګار د نه پورس په خپل تازه راپورټ کې ویلي د واک اختیار د غلط استعمال درغلي او زیاله عمله په افغانستان کې امریکای ته د کال 2002 راهسي د 19 ارب ډالرو نقصان رسیدلې ده. راپورټ وايي په کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکوري دوه راهسي د امریکای کانګرس د افغانستان لپاره 122 ارب ډالر منزور کړی دي. د وایس اف امریکا ریپورت وايي د افغانستان په جنگ کې تر اوسه د 3700 نه زیات امریکایي عسكر وژل شوی او امریکای په افغانستان کې تقریبا 1 کرب یا ټریلیون ډالر مصرف کړی دی. او د امریکا تر څنګ په یورپی هوادونو کې د جمی د موسم د پیل کېدو سره سم یو ځل بیا په لویه کچه د کورونا کیسونه زیات شوی او مطبوعات وايي چې د امریکا زیاتره ریاستونو کې بندیزونه یو ځل بیا زیات شوی دی. د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو ترمخه د نه پورز امریکا کې د شپېته وزرونه زیات نوی د کورونا کیسونه مخې ته راغلي دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوخ شوه دی وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ور کړی دی دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان باندې د ډیری مودین دا الزامونه لګی چې پاکستان کې صحافیان محفوظ نه دي او نه صحافیانو ته د خپلو پېښورانه فرایدو پورا کولو ازادي شته. په دې صورت حال د پاکستان دننه صحافیان او د دوی انجمنونه او تنظیمونه وخت په وخت خپل احتجاجي غږونه پورته کوي. نن یعنی په 28 اکتوبر د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل پاکستان په دې موضوع خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرخط ته حقیقت او طاقت دی نیوز انټرنیشنل پاکستان د خپل اداریې په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان د صحافیانو وفاقي انجمن پی ایف یو جی په ملک کې ټولو صحافیانو ته غږ کړی دی چې دا وخت صحافتي برادرۍ ته د پرتو مسلو خلاف د احتجاج لپاره راپورته شي. ادارې لیکي بهشکه چې صحافیان د ولسی معاشري یو مضبوط اندام دی خو دوی د ډېرې مودې نه خاموشه ساتلې شوي دي. اخبار لیکي چې پاکستان کې د میډیا خلاف کار روایي 2 کاله وړاندې شروع شوې ده او دا عمل نن هم جاری دی. په ځینو میډیا ګروپونو او صحافیانو باندې د کال 2013 د انتخابونو په وخت او دین وړاندې بندیزونه لګولې شوي وو. د پاکستان د صحافیانو وفاقي یونین مزدور انجمنونو او د اولسی حقونو مرستیالانو او ګوندونو ته هم غږ کړی دی چې د صحافیانو په احتجاج کې دوی سره شامل شي. اداریه لیکي چې د پاکستان صحافیان دو غبرګو مسلو سره مخ دي، یو خدا چې د دوی آواز خاموشه ساتلی شي او دې سره عام اولس د صحیح معلوماتو حاصلولو جوګه نه دی، دویمه دا چې صحافیانو ته د خپل کار دپاره پراخه اسانۍ نه ورکولی کېږي او دا شان دوی نه خو په خلاص مټ د کار کولو او نه ان چې د یو عام وګړي په شان د ژوند تیرولو جوګه دي. کومو صحافیانو او عامو خلکو چې د پخواني فوجي عامر جنرل ضیاءالحق دور لیدلی دی، دوی وایي چې نن ورځ حالات د جنرل ضیاءالحق د دور د حالاتو نه زیات خراب دي. یقینا چې اوس وخت دی چې په دې لوري سه لاس خپې وخوځولې شي، خو دې دپاره صحافیانو ته د نورو ګوندونو د مرستې اجت دی چې دا شان دوی د حکمرانه اشرافیه او د دوی د مرستیالانو د ناوړه سلوک د جواب کولو قابل شي. پاکستان کې داسې صحافیان شته چې د خپل کار لحاظ سره هره ورځ د ازمیښت نه تیریږي، د دوی په خپلو تنظیمونو کې هم څه خاطر عزت نه کیږي. دین علاوه داسې مثالونه هم شته چې صحافیان د میاشتو میاشتو راسې په جیلونو کې پراته دي، خو د حکومت ظلم ته د سر ټیټولو نه انکاریان دي. نن سبا ورځو کې د دې قسمه صحافیانو ښه مثال د جنگ او د جیو نیوز میر شکیل الرحمان دی چې د تیرو اتو میاشتو راسې په جیل کې پروت دی او د حکومت فشار ته سلامي کېدو ته تیار نه دی. دی نیوز خپل اداریه کې زیاتی چې د غلط بیانو او د دروغو د خبرونو خورولو په دې دور کې زیاتره خلک د دروغو د خبرونو تور په میډیا پوری کوي. دا سوچ د خلکو د گمراه کولو سبب جوړیږي او د مضبوطو خلکو ډرو ته په خلاص مټ د خپلې بې دنیا د پروپیګنډې ورکولو موقع ورکوي. یقینا چې اوس وخت دی چې صحافیان د رښتیا خبرې ویلو دپاره ځان له لار چار راوباسي. دی نیوز انټرنیشنل پاکستان خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې حکومت د اخبارونو او د نشریاتي چینلونو د بقایا جاتو په ادا کولو کې ناکامه شوی دی او دی د صحافی برادرۍ د شل ګډ کولو حالات را پیدا کړي دي. خو د دې کارونو مقصد صرف په میډیا فشار راوړل دي. موجوده وخت کې د پاکستان صحافیان د سینسرشپ، د مالی پریشانو او د مسلسل ویرې او خوف په ماحول او حالاتو کې کار کوي.
تاسو د ریوا خبری خبرونه ته وکي. د نومبر په 3 منیټه کې دونکو صدارتي انتخاباتو کې د واکمن ریپبلیکن پارټي امیدوار ډونلډ ترامپ او د ډیموکراتیک پارټي د هغه مخالف جو بایدن ترمنز اخیری مباحثه د زیارت یا پنځمبه په ماخام کې دونکو د سړنکاران وای د دوانو امیدوارانو سره به د اخیری موقع چې امریکایي ووټران ځان د پاره ورته قانوني کې په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت
دا مباحثه به د ټینیسی ریاست د ایشویل شار په یو پوهنتون کې کیږي او کوربنه به د امریکا د ان بی سی ټلویزیون خبریاله کریستین ویلکر وی. ډونلډ ترامپ د صدارت د دویم دورې امیدوار دی او جو بایدن وړاندې نائب صدر وو. د دواړو امیدوارانو ترمنځ لومړۍ مباحثه د سپتمبر په میاشت کې سوې وه چې پکې دواړو یو په بل سخت انتقادونه کړي وو. د صدارتي انتخاباتو یو اهم روایت د کاندیدانو ترمنځ مباحثه وی چې په مطبوعاتو په ژوندۍ بڼه شول کیږي او کاندیدان پکې په بیلابیلو موضوعاتو خپل خیالات او خپل تګلارې څرګندوي او په ځینې موکو خو پکې یو بل سره مخامخ ولاړ د صدارت خوښمند نیخ پنیغه په یو بل ټکونه او تنقیدونه هم کوي. د صدر ترامپ او جو بایدن ترمنځ دویمه او اخیری مباحثه به د زیارت یا پنځمبه پر ورځ د ټینیسی ریاست په ایشویل شار کې کیږي. د دواړو حریفانو ترمنځ لومړۍ مباحثه د سپتمبر په میاشت کې سوې ده چې پکې صدر ډونلډ ترامپ وویل حکومت یې د هیواد اقتصاد ښه کړی دی او د کرونا وایرس په اړه د خپلې تګلارې دفاع وکړه. جو بایدن د صدر ترامپ مخالفت وکړ او ویل د امریکا اقتصاد خراب شوی او د کرونا وایرس په اړه د حکومت تګلاره ناقصه وه. هغه په امریکا کې د نسلی تعصب په زیاتوالي هم خبره وکړه، خو صدر ترامپ وویل هغه د نسلی امتیاز او د نسلی سخت دریزی مخالفت او غندنه کوي. د لومړی مباحثه ورسته په مطبوعاتو کې په دواړو صدارتي امیدوارانو دا تنقید کېده چې د یو بل خبرې ماتولې او یو بل ته غوږ نکشې شو دی. دویمه مباحثه د صدارتي مباحثو د کمیسیون د نوي اصولونو لاندې کېدونکي د چې پکې به یوازې د هغه کاندید مایک آزاد وي چې خبرې کوي او د دویم کاندید مایک به بند وي، خو د عمومي بحث په وخت به د دواړو مایکونه آزاد وي. د دواړو امیدوارانو ترمنځ په سپتمبر کې بل مباحثه هم کېدونکې وه، خو د کرونا وایرس څخه د صدر ترامپ او د هغه د میرمن د ناروغۍ کېدو په سبب منسوخه کړل شوه. د علاج وروسته ډاکټران وایي د صدر ترامپ د کرونا وایرس ټیسټ منفي ختلی دی. د ای پی خبری اداره وایي هر دوه ورځې وروسته د جو بایدن د کرونا د وایرس ټیسټ کیږي او تر اوسه پورې نه دی ناروغه شوی.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې د غیر دولتي ادارې IRSP دوه انجینران نامعلومه کسانو تختولې دي. پولیس د دې پیښې تصدیق کړې. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر DPO شوکت علی وای د دوه انجینران تیر ماخام د مکین د کلندر کلینا بيدرک شوې دي. د دغه انجینرانو د تختولو ذمہواری د خبر خبرېدو پورې چا نه ومنلې. په جنوبی وزیرستان کې دا پیښه په داسې حال کې شوې ده چې په وروستو کې نیواسي په جنوبی بلکې په شمالي وزیرستان کې هم د بدامنې پیښه مخې ترات لل سیوا شوې دي. عدنان بیٹنی په تفصیلي رپورت تیار کړی.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر DPO شوکت علی وای د دوه انجینران تیر ماخام د جنوبی وزیرستان مکین تحصیل کلندر کلی نه بيدرکه شوې دي. وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې نوموړي وویل د غیر دولتي ادارې د دوه انجینرانو په علاقه کې د شلو د اوبو په پروژو کې کار کولو چې نه معلومه کسانو تشته ولیدي. هغه وویل پولیس دغه انجینرانو د معلوماتو لپاره عملیات پیل کړی دي.
بالکل دای بیګامه فتن نه غیب دي بس هغه کې لګي موږ نه سره وو دا دوه SRSPQ د میسود علاقې مکین نمبر کلندر کله وته وي حالت او بود اس کې مونږ سي ټول او بچي د دې سکیم پدې باندې کار کولو تر پسې ګرځو لګیا دي سرچ اپریشن شروع دي تر پسې ګرځو
د انجینرانو تشتولو ذمہواری د دې خبر خبرې دوه پرې څا په غاړه نه اخستي. د یادونې د چې سرحد رورل سپورت پروګرام یا SRSP چې غیر دولتي اداره ده او په کال 1998 کې په خیبر پښتونخوا کې د ټولنې د پیاوړتیا اقتصاد او د خلکو د پرمختیا لپاره جوړه شوې او د ادارې د ویب پاڼې تر مخه په کال 2000 کې قبایلي علاقو ته خپل خدمات غزفلې وو. په جنوبی وزیرستان کې دا پېښه په داسې حال کې شوې چې پروسته کې نه یوازې په جنوبی بلکې په شمالي وزیرستان کې هم بد امنۍ پېښې مخې ته راتلل سیوا شوې دي. په جنوبی وزیرستان کې د بد امنۍ د وروستۍ پېښه په 14 اکتوبر شوې وه او په شکتو علاقې کې په پوز باغ برګې چاودنې شوې وې او د یو پوزي افسر کپتان په ګډون پکښې وو پوزي سرتیري وژل شوی وو چې پخلای په خپل پوز کړی وو. په وروستۍ کې په علاقې کې بد امنۍ په پېښو د سیمې خلکو اندېښنې څرګنده کړې دي. په اسلام آباد کې د فاټا څېړنیز مرکز مشر منصور محسن په علاقې کې بد امنۍ څو علتونه شوي. وایس اف امریکا وسره په خبرو کې نوموړي وویل په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي او د پاکستانی طالبانو تحریک مشر مفتي نورولي مسعود ټاکنه هغه څه دي چې د هغه په نظر په علاقه کې ترې بد امني سیوا شوي.
یو خو د ملیټنسي افغانستان شې چې د ریکنسیلیشن خبرې نه دی راوونه دا ها یو وجه دو او بل د TTP چې نورولي چکل نه راوړلای دی دا خو وجه دی خیال دا دی چې مشټول په یو جوړ وي او یونایټ وي بیا موږ زورا وری کا خپل علاقے ته روشي هم نشته دا سه ډیر پرابلم نه وی چې په دا وجه د ایرو راون هدي واپس د خپل علاقے
د فاټا چړنیز مرکز ته تازه شمیرو تر مخه تیر دریو کلونو پرتله په قبایلی ضلع کې تر هغري پیښه سه وا شوه او په تیر لس میاشتو کې په قبایلی ضلع کې تر هغري یو نوې پیښه شوه چې پکښې یوازې 80% په جنوبی او شمالي وزیرستان کې شوې دي. د شمالي او جنوبی وزیرستان پولیس چارواکي وایي په وزیرستان کې په تیر وخت کې حالات سم نه دي پاتې شوي، خو په وروستیو کلونو کې چې دغه علاقې په صوبه کې ورګړې شوي امنیت پکې ښه شوی دی او دوی هڅه کوي چې دلته پوره امنیت ټینګړي. عدنان بیٹنای VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د اوړو او د چینو د مخ په زیاتې دونکو بیو پرست د کوټې خار تنورونه بند کړی شوې دي. د کوټې خار د نانبایانو د اسوسییشن مشر وای چې دغه هړتال به د بلوچستان ټولې صوبې پورې غځولې شي، ولې چې د تنورونو مالکان هم د اوړو د زیاتو بیو او د کوټې د کموالي نه علاوه د ګیس د کموالي سره هم مخ دي. هغه دا هم زیاته کړه چې نن سبا چې چارواکو د ډوډۍ د پاره کومه بیا ټاکلې ده، نو دوی هغه باندې عمل نشي کولای، ولې چې دا دوی ته واره نه خوري. د موضوع باندې تفصیلی رپورت د ډیوا خبريال حمید سمسو راکړي.
دغه کاربندیز د نن بیانو د اتحادیه لوري نن سوي وو چې د کوټي په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې دوام درلودي. حمله دغه قبله ټول تنورونه نن تړل سوي وو. د نن وایانو د اتحادیه مشر نعیم غلجی وویل چې دلته په ګیس ډیر ګران سوي دي او لوډ شډینګ هم ډیر زیات دی، د وړو بای هم ډیر زیات سوي ده. د دې په خبره چې د 100 کیلوګرام د وړو د یوې ګونی بای اوس تر 200 روپۍ پورې رسیدلې ده. د دوی غشتنه ده چې د 260 ګرامه ډوډۍ بیا دي 10 روپۍ سي چې تر اوسه پوری په 10 روپۍ باندې پلورل کېږي.
ګورنمنت کو آگاه کرنے چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جائز مطالبہ حل کرے، ہمیں جائز ریٹ دیا جائے.
حکومت موږ خبرول غواړو چې موږ جایز غوښتنه دی ومني او موږ ته دی جایز نرخ راکړي. د نانبایانو د اتحادیه جرنل سکیچ بیا وویل چې دا کاربندیز په ټوله صوبه کې دی، د تیر وخت په څیر باندې نه دی.
معمولی ارتانو نه دی، دا واری د ګردو صوبې ارتان دی، صوبایي کورنمنت سره دا واری مظاهره یې کار لیولې. کله به سره مخته احتجاجي کیم بي په نور لای کی بلایو تنور نه اخلاص، په بشیر کی بایو تنور نه اخلاص.
د نن بیانو د کاربندیز له سبب زخه عادي خل له سخت مشکلات سره مخامخ وو. یو کس په دې باب ویایي:
نن نوم یې احمد الله دی، تواشه دلته دا تړکوم نن شکمارته تواشه دروس پروژه ناست، نه می ډوډۍ خوړلې نه می شي خوړلې، تنورونه باندې توځي خبر وای مژوالت په کور کې د کور څخه ډوډۍ شي مې راخسته وای رالو تنورونه باندې ډوډۍ نسته، پریشان ناست وژه ناست اوسه چم پکې.
په دې ترڅ کې موږ د کوټي کمشنر دفتر ته ورولو کو جواب نه وایي. د بلوچستان فلور ملز اسوسییشن له لوري بیا نن وویل سو چې اوس په صوبه کې غنم ډیر زیات دي، د نورو صوبو په پرتله باندې د وړو بیان نه د زیاته سوي. د دوی په خبره چې د پاس کول لوري او صوبه ته نور غنم هم ورکول سوي دي چې نور به هم بیا راټیټه شي. په بلوچستان کې نانوایان وی چې دلته د ګیس به هم ډیر زیات سوي دي، دوی له د ګیس ډیر زیات بلان راستول کوي. دوی له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ټولو صوبه کې دي د نانوایانو لپاره د ګیس به هم کم کړي. په پاکستان کې ساشکال د وړو د بویو د زیاتې دو سره عادي خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ګرانۍ د مخنیوي لپاره دي ګړندی ګامونه واخی. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټه.
د وایس اف امریکا دی بدا. د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار کامران بنگشوای په اباسین د رائټ چشمه بینک کینال یا خی اڑختہ چشمه نهري منصوبه باندې با په خپل دوره حکومت کې کار شروع کی. خود مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای دغه منصوبه عملي کولو کې د ډیر وخت راهسي وادي کیږي، خو لا هم په کار نه ده شروع کړی شوی. کامران بنگش په خپل ټویټ کې ویلي دي چې دغه منصوبه عملي کېدو سره به په صوبه کې زرعي انقلاب راشي او د صوبې خپل پیداواري صلاحيت کې به هم اضافه وشي. خو د ډي اي خان نه د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د صوبایي سمندۍ غړی احمد کندي وای په کال 2001 کې وفاقي حکومت په ټولو صوبو کې د نهرونو یو لویه منصوبه منزوره کړې و. په هغه کې د چشمه کینال منصوبه هم شامل و. نور صوبو کې دغه منصوبه سرته رسیدلې دي، خو په خیبر پختونخوا کې وسه پوری په دې منصوبه باندې کار هم نه ده شروع کړی شوی. د ډيوا خبريال ارشد مومن په تفصيلي رپورت راکړي.
کامران بنگش په یو ټویټ کې ویلي دی منسوبي عملی کې دو سره به زری انقلاب راشي او صوبه به خپل پیداواري صلاحيت کې خود مختاري ترلاسه کړي. کامران بنگش په ټویټ کې په منسوبه د کار پیل کولو نیټه، د باندې راتلونکو خرچ او تر اوسه ځندېدو علتونو پاړه سندي ویلي. خو د روان کال د جنوري په میاشت کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ډي اي خان ته دوره پر مهال ویلو په دې منسوبه به 1.6 بلیون روپۍ خرچ راځي او د جنوبي ضلعو نږدې 3 لک هکټره شاړزمکه به په مشینونو اوبو روچتولو سره اوی کیږي. د ډی خان د پاکستان پیپلز پارټی سره تعلق لرونکي د صوبای اسمبلی غړي احمد کونډي وای په کال 2001 کې وفاقي حکومت په ټولو صوبو کې د نهرونو یو 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 منصوبه منزور کړي و. په هغه کې د چشمه کینال منصوبه هم شامل و. نورو صوبو کې دغه منصوبه سر ته رسیدلی خو په دې لا تر اوسه کار هم نه دی پیل شوی. احمد کونډي ویل د منصوبه نشوالي له وجې د خیبر پښتونخوا صوبه د اباسین د خپلې برخې پوره اوبه په کار نشي راوستي چې لوجې کلی صوبې ته په عربو نو روپو زیان اوړي. سمو دوړاندې په پاکستان کې د وبخور د سار ادارې ارسا ویان خالد رانا دیوته ویلیو خیبر پښتونخوا ته د خپلې برخې ته دیشتونه تر 15% پورې کمی وب ملاویږي. د هغې وجه د اوبو د استعمالولو د ډانچې نشوالی دی. د پاکستان د اباسین نهري نظام په 1.5 میلیونه اکړه ماکپ پټه اوبو کې د خیبر پښتونخوا برخه 9 میلیونه اکړه ماکپ پټه ده، خو دا صوبه یوازې 1 میلیونه اکړه ماکپ پټه اوبه کارولی شي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د وبخور نظام کمیټې او د پاکستان تحریک انصاف صوبای اسمبلی غړي تو په لنجوم دی وته ویل د منسوبې پیل کولو کې سو ستونزې لري، خو د دوی حکومت جمن دی چې دغه مسلې هوارې کړي او زر نظر پرې کار پیل کړي.
بیا غرا شچیر تاسو بیا په دې ریوایز پی سی ور جوړ کې بیا پر راو لګي نو په دې کې لږ شو ځنګې دو خو ان شاء الله تعالی تاسو ته یو څه مسلې نو نو تعالی چې دا لږ 2-3 هډل چې دې مړه وتی وځي که خیر مونږ په دې باندې کار شروع کو ان شاء الله تعالی زمونږ مین فوکس کې پدې.
ماهرین وای د خیبر پختونخوا 15% ځمکه بارانی ده. د اباسین اوبو ډیره برخه د خیبر پختونخوا نه ده، خو د اوبو خور لوی منصوبو نشوالی له وجې د خپلې برخې اوبو هم نورې صوبې په کار راولي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی د سپیکر مشرۍ کې د ماشومان حقوقو د پاره یو خصوصي کمیټې د ماشومان تحفظ او د خیګړې صوبای قانون کې د ماشومان سره زیاتی کونکي مجرمانو د پاره سزا د 14 کالو قید نه 500 سزا ته زیاتولو او د دې سزا ویډیو جوړولو تجویز ورکړی دی. په دې سبق چې کله بیا ضرورت وي نو په خصوصي موقع باندې دغه ویډیو وښودل شي او د دې سره د دې جرم مخنیوي وشي. خو بلخوا د ماشومانو حقونو لپاره فعال ماهرین دا د انسان د عزت منافع او د انساني حقونو منافع سزا ګڼي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت صادق قاسم شاه تیار کړی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومتي ګوند او د صوبای اسمبلی غړي او قانون پوهان عائشہ بانو وای د هر کس په دې مسلې بیل بیل رائے ده او داسې قسمه پیښو د خلکو جذبات هم را پارولې دي، خو هغه وای د 500 سزا د سپریم کورټ د فیصلې خلاف تلل دي او بلکې دغه د 500 ویډیو عام خلکو ته د میډیا یا د سوشل میډیا د لارې ورسی نو دا به څوک یقین کوي چې دغه قسمه ویډیوز ماشومان ونګوري.
چې یو وړو کې ماشوم چې دی تقریبا یو 4 سال 5 سال ولا ماشوم یا 6 سال ولا ماشوم یو کس هنګینګ ولا ویډیو ګوري لګی دی، آی ډونټ تھنک چې زمونږ ما خلک چې سمره هم دی هغه به دا چرته مغواړي چې دغه ماشومان دا ویډیو وګوري، ځکه چې پبلک هنګینګ چې کم دی یا داسې د چا مړېدلو ولا داسې ویډیو کتل چې کم دی دا د معمولی خبره نه ده. د دې په دماغ باندې د دې ډیر نیگیټیو امپیکټ راتللی شي.
د ماشومان د حکومت لپاره فعال عمران ټکر وای حکومت له طرفه په دغه کمیټه کې د مدني ټولنې نه هیڅ قسمه مشوره نه دا غستلې شوی. عمران ټکر وای د صوبای اسمبلی د دغه کمیټه د پانسی او د دې ویډیو جوړولو دغه تجویز آئینی او تکنیکی لحاظ سره خو یو طرف دا د سپریم کورټ د کال 2014 د سریام پانسی سزا فیصله خلاف تلل هم دی. هغه وای څوک به دا څنګه ومني چې د یو کس د پانسی ویډیو تشهیر وشي. هغه وای دا هر څه د انسان د عزت او د مقام بیزتی ده او د عالمی انساني حقوقو خلاف ورزی ده.
او دویم اسپیکټ دا دی چې آیا دوی نېشنلی یا انټرنېشنلی دا ریسرچ کړی دی چې دا غي په بنیاد باندې دی دا وای چې په دنیا کې د پانسی یا د سریام پانسی په نتیجه کې په جنسی زیاتو کې کیمرا غلی دی. بیا موږ چې د ایران او د سعودي عرب په تناظر کې وګورو نہ التا ایکسپرٹس دا وئی ڈیٹا دا وئی چالتا کرائم ریشو چا دا سخت سخت سزاگانو باوجود سیوا شوی دا کمی پکې نه راغلی.
بوهان وای سخت سزاگانې د جرمونو مخنیوي لپاره موثر دي او کنه؟ دا یو غټ سوال دی، خو پاکستان کې د وران دینه سه اتیش جرمونو کې د مرګ سزا ده، خو بیا هم دا جرمونه کیږي. او دویم دا چې په داسې فیصلو عمل کول هم ګران وی. بوهان وای سخت سزاگانې د یو جرم مخنیوي لپاره کافي او موثر نه دي، پکار ده اوږد مهاله ګامونه د استادانو، ماشومانو او د هغوی د مور او پلار آگاهي او په قوانین عملداري داسې قسمه جرمونه مخنیوي کول شي او د دې کې کمی راتلی شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خیبر پختونخوا په عدالتونو کې د صوبایي بار کونسل لخوا د اکتوبر 18 نیټه راهسه روان هړتال د اکتوبر 20 نیټه پورې غځیدل دی. عدالتونو کې خواستونکي خلک وایي چې د کاربندیز یا هړتال په سبب مقدمه د ځنډ ښکارې دوله کبل دوی د ذهني فشار او مالی تاوانونو سره مخ دي. د وکیلانو په وینا په عدالتونو کې د کاربندیز لامل کې یو خوا په ججانو د مقدمو بوج سیوا کیږي، نو بل خوا هغه خلک هم د دې لپاره اغیزمن کیږي چې په عدالتونو کې د مقدمو د پاره درخواستونه جمع کړي دي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر وایي چې صوبایي بار کونسل سره په رابطه کې دي او د دې مسلې مستقل حل به ډیر زر او باسي. نور تفصیل د عبدالرزاق نه په دې ریپورت کې واوري.
د خیبر پختونخوا قبایلی جمرود سیمی خان محمد وایي پېښور های کورټ کې د دیوانی مقدمه او ریدنی تاریخ نن د وکیلانو د کاربندیز له عمله بدل کړ شو. د وای د کیس زندې دوله وجي د ذهني فشار سره مخ دي.
نن چې کوم شاداتيان وغيرها د موږ ضرورت او غم راوست دي، هغه وس چې 26 تاریخ لرو کو نو بیا 26 تاریخ بیا څه پته لګي چې کاڅون به موږ ته ملو شي ملو ونه شي هغه کورونه روزګارونه و دي اړه کوي خلکو تکلیفونه ډېر زیات تکلیف دي.
د خیبر پختونخوا بار کونسل د رواني میاشتې ولسم نیټه راهسي په ټوله صوبه کې د صوبایي حکومت له خوا شوی د دیواني مقدمو په قانون کې د ترمیمونو واپس نه اغستو پر ضد کاربندې سپیل کړی دی. وی وی ډیو سره خبرو په محل د پیښور های کورټ اډوکیټ سیف الله محب کاکا خیل وینا ده د زیاتر وکیلانو د معاش ګټلو یو وزنې ذریعہ وکالت ته، نو په عدالتونو کې د کاربندیز له عمله هغه هم د مالی ستونزو سره مخ شي.
ټول نزیات کینو هغه ورکوټ وکیلی او کوټ وکیلی او هغه چې هغه کاروبار دی کوم سټاپ شي د سټریک سره او کیس په دای شي ضمانت ته ضمانت کول دي، نو هغه په ضمانت جمع کی نو هغه کلاینټ چې نو خو په ضمانت غواړي چې زموږ ضمانت وروکا او تا کیس موږ جمع کړی دی او هغه کیس موږ کتنا پیر کېږي کلاینټ چې نو کلاینټ نه خپشي او کیس چې نو لاړ شي.
د قانوني چارو پوهانو ترمخه د دیواني مقدمو په قانون کې ترمیم کول نړوان دی با یو تند سیول جج د فیصلې پر ضد په سټیشن کورټ کې اپیل کولای شو، خو په نوي قانون کې دغه اختیار د خواستکون کې نه اغستې شوی او هغه بوس های کورټ کې درخواست جمع کړي. دی دا هم وایي چې داسې ډول کیسونو کې د سټې اغستو یا حکم امتناهي درخواست جمع کولو لپاره به خلک یو عدالت کې درخواست جمع کوي او ولې مقدمه به په بل عدالت کې روانوي کوم سره چې قانوني پیچیدګي پیدا کیږي. د پیښور های کورټ فرهاد افریدی اډوکیټ وی ویډیو ته ویل دیوانی مقدمو په قانون کې یا سیول پروسیجر کورټ کې بدلون کولو سره وکیلانو په پرتلا زیات مالی او ځاني بوج په عام ولس پریوزي، او دا چې وکیلانو ځکه هړتال پیل کړي چې حکومت باید دغه بدلون واپس واخلي او د خلکو د ستونزو سیوا کېدو پر ځای ارزان او فوري انصاف د پاره زمينه برابر کړي.
عوامی شدہ دا چې اوس یو سړی دی خوار غریب دی، نو هغه سره کا په سیول کورټ کې هم وکیل گزارو کی په ډیسټریکټ کورټ کې ورته پیلو کی هغه یا پیسې اغستې یا نه اغستې. اوس په دورګزون خلک راځي دلته په خور عدالت لا باجوړ نه راځي دارالقضاله، نو دا ټولې خبرې په خلکو په نظر کې دی او د دې لپاره هم دا یو میکانیزم چې کوم وکیلانو اوس دغه کړی دی چې پرېشر راولي حکومت ته وي چې مجبورې کی ځکه چې مخکې کمټمنټ کړو.
بل خو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان وایي د دیوانی مقدمو په قانون کې بدلون کولو مقصد د یادو مقدمو په کم وخت کې فیصله کول دي. دی وای چې د خیبر پختونخوا بار کونسل سره په رابطه کې دی او دا شخړه بزر هواره کړی شي.
د بار کونسل سره موږ رابطه کیو، اډوکیټ جنرال د دی بار کونسل چیرمن وی اغم پدې کې انوالو، خو ان شاء الله روز دوه کې وتا شو نه چې د دې لپاره پرمننت یو حل چې کوم دی هغه ورو دی خبره بار بار تر روچتي دا وانس اند فور ال.
د وکیلانو د وینا تر مخه د نړیوال دی هم د صوبې پکچا د دیوانی مقدمو په قانون کې د بدلون کولو پر ضد وخت په وخت کاربندې سپیل کړی وو. روستو بیا د قانون د اډیننس د لارې صوبای حکومت اوزنډو چې مقصد یې په دغه قانون کې د وکیلانو په مشوره ترمیم کولو. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.